د ورځې 3 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل غړای کې ز هارون بچا تاسو سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمېزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستان او نړیوالو ورسپان مطالب او هونیس پروګرام روخانه مستقبل درته اورو. خبرونه له عبدالحی کاکړاو.
سرټکی د سولې د خبرو لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی له افغان طالبان سره د سه شنبه په ورځ د پاکستان په مری شارګوټ کې سوی مخامخ رسمي خبري له لاسته راوړنو او هیلو ډکې بللې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړي ځل د تعلیم لپاره له مبارزه کوونکي ملال یوسفزی سره لیدلې دي. د روس د بهرنیو چارو وزیر وایي ماسکو غواړي چې په وینا کې د جوهري پروګرام په سر د روانو خبرو اترو په برخه کې د ملګري ملتونو لخوا پر ایران د وصول لګوتو بندیزونه شرط تجربه ختم کړل شي. او سم د خبرونو تفصیل. د سولې د خبرو لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی له افغان طالبان سره د سه شنبه په ورځ د پاکستان په مری شارګوټ کې سوی مخامخ رسمي خبري له لاسته راوړنو او هیلو ډکې بللې دي. د دغه پلاوی مشر عزیز الله دین محمد نن په کابل کې خبر اعلان ټول چې د طالب استاذ سره پر څلورو مسلو خبري وسوي چې داسې تشریح کړي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د مخامخ او رسمي مذاکراتو د پروسې پیل دواړو لوري به په هیواد کې د امنیت د ټیکاو او تلپاتې او عادلانه سولې د ټینګښت پورې په پوره اخلاص او صداقت سره په مخ وړي. د اساسي او عمده مواردو او اندېښنو وړ مسایلو په فهرست چې په راتلونکي ناستو کې به په هر یوې مادې باندې په تفصیل سره خبرې او موافقه وشي. د کوچني اختر نه وروسته ناسته کې به په هیواد کې د ناحقه او بې ځایه وینې تویولو د مخنیوي په میکانیزم په تفصیل سره بحث وشي.
پر دې موقع د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی ویلي چې د افغان طالبان له کومو استازو سره یې لیدلي وو هغو ته طالب مشرتابه پوره ملاتړ ترلاسه دی. د پلاوی مشر عزیز الله دین محمد زیاته کړه چې امکان دی راتلونکي ناسته په چین کې وسی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړي ځل د تعلیم لپاره له مبارزه کوونکي ملال یوسفزی سره ولیدل. وزیر اعظم د چهارشنبه په ورځ د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې ملال یوسفزی ته وویل چې که چیرې د پاکستان ته د تلو پرېکړه کوي نو د حکومت به ملاتړ وکړي. ملال یوسفزی وویل نواز شریف ورته ویلي چې پاکستان د دې خپل ملک دی. ملال یوسفزی وایي ما نواز شریف ته وویل چې د یو پاکستاني په حیث دا زما فرض دی چې ولاړه سم او هلته د خلکو مرسته وکړم. نوموړی دا هم ویلي چې له وزیر اعظم نواز شریف سره د پاکستان پر تعلیمي نظام په ماشومانو مزدوري کول په زور د نجونو د ودولو پر موضوع هم خبرې اترې وکړي. د خیبر پښتونخوا د ترګري مخنیوي اداره وایي چې په دې صوبه کې سږ کال د ترګري په پیښو کې 80% کمی راغلی دی. د ترګري مخنیوي ادارې په تازه رپورت کې ویلي چې د سږ کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د ترګري 160 پیښې شوې چې پکې د درویست پولیسو په ګډون 63 کسان وژل شوي دي. د رپورت له مخې تیر کال په همدغه موده کې د ترګري 290 پیښې شوې وې. رپورت زیاتوي چې په روان کال کې د مشکوک ورانکارو پر ضد شاوخوا 9000 چاپي وهل شوي چې پکې په سلګونو مشکوک کسان نیول شوي دي. د شنګای همکاري سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه نن د روس په اوفا ښار کې پیلېږي. په دې غونډه کې به د پاکستاني پلاوی مشري وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان د پلاوی مشري افغان ولسمشر اشرف غني کوي. پاکستان، افغانستان او هند د شنګای همکاري په سازمان کې د څارونکو حیثیت لري. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي په وروستیو دوو اونیو کې په دې ولایت کې د بې پایلټ الوتکو 15 بریدونه سوي چې لږ تر لږه 68 وسله والې وژلې دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی د چهارشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په دې کسانو کې د اسلامي دولت وسله وال هم شامل دي. عبدالزی زیاته کړه چې تازه برید په اچین ولسوالۍ کې سوی چې 19 وسله وال پکې وژل شوي دي. د ول که څه هم د ټولو وژل شوو د هویت په اړه معلومات نه لرو خو داسې ګڼل کېږي چې مهم وسله وال هم پکې شامل دي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ماسکو ویلي ماسکو غواړي چې په ویانا کې د جوهري پروګرام پر سر د روانو خبرو اترو په تړاو ملګري ملتونو لخوا پر ایران د وسلو لګول شوي بندیزونه په کار د ژر تر ژره ختم کړل شي. نوموړي زیاته کړه چې د تړون کولو په لاره کې داسې خنډ نشته چې له منځه یو نه وړل شي خو مهمه خبره د وخت نه بلکې د یو ښه معیاري تړون ده. بلخوا د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف ویلي د ایران او د نړۍ د نورو شپږو طاقتونو ترمنځ خبرې اترې مشکلې مرحلې ته داخله شوې دي. نن په اوفا ښار کې د بریکس سرمشریزې په څنډه کې د خبرو په وخت ریابکوف وویل شپږ واړه هیوادونو پر هغو وړاندیزونه کار کوي چې د تهران لخوا ورکړل شوي دي. پرون ایران ویلي چې د مذاکراتو کامیابۍ لپاره د حل نوې لارې تجویز کړي دي خو غربي هیوادونه وایي دوی له ایران داسې یوه خبره نه ده ترلاسه کړې چې نه وي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روس او چین کولای شي د ګډ کار کولو له لارې خپل اختلافات حل کړي. پوتین او د چین ولسمشر شي چینګ پینګ دواړو پرون د روس د اوفا ښار ته رسیدلي چې د شنګهای د همکاري د سازمان او د بریکس د ډلې په سرمشریزو کې ګډون وکړي. پوتین شي چینګ پینګ ته د ورتګ د هرکلی په ترڅ کې وویل چې د هڅو یو ځای کولو سره په دې کې شک نشته چې موږ په وکولای شو ټولې موجوده ستونزې هوارې کړو. د روس ولسمشر له دواړو سرمشریزو مخکې پرون له یو شمېر مشرانو سره دوه اړخیزه غونډې وکړي. په بریکس کې ډله کې برازیل، هند، جنوبي افریقا، روس او چین شامل دي او د شنګهای د همکاري په سازمان کې پر چین او روس سربیره قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان غړیتوب لري. د عراق یو عدالت د چهارشنبه پر ورځ د اسلامي دولت وسوالې ډلې داعش څلورویشت غړو ته د مرګ سزا اورولې ده. دا داعش د غړو ته د مرګ سزا په دې تور کې ورکړل شوې چې د 2014 کال په جون کې تکریت ته نږدې د عراق د هوایي ځواک د 1100 عسکرو په ډلیز وژنه کې لاس درلودی. د عراق د سترې عدالتي وبخشي چې دغه د عراق د هوایي ځواک د 1100 عسکرو په ډلیز وژنه کې لاس درلودی. د عراق د سترې عدالتي جرګې وایند عبدالستار ویلي چې څلور مشکوک کسان خوشی کړل شوي دي. دا د داعش د 603 غړو او یا د هغوی د هغو ملګرو خلاف د بغداد د جرمنو مرکزی عدالت لومړی فیصله ده چې د دې ټول وژنې تور دی. عراقي چارواکي لا هم په 609 داسې کسانو پسې ګرځي چې د عسکرو په دې ډلیزه وژنه کې تورن دي. او هم له دې سره خبرونه پای ته ورسېدل. تاسو له سراج زهیره د موسم حال او کرنسی قیمتونه اوریدلای سي.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اغستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.12 روپۍ او په 1.12 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 20.25 روپۍ او په 23 روپۍ د سعودي عرب ریال په 20.25 روپۍ او په 20.50 روپۍ او یو افغانۍ په 1.02 روپۍ او په 1.04 روپۍ او 2.8 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.91 په 1 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې باران وي او کوئټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 3 او کم نه کم 4 په بنو کې به 8 او 6 او په کوئټه کې به زیات نه زیات 2 او کم نه کم 19 سینټی گریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان په منځګړی توپ د افغانستان د سولې خبرو د پیل شوې نوې لړۍ په اړه افغان حکومت نن په کابل کې خپل رسمي دریض وړاندې کړ. د افغانستان د چارو یو پوه بیا د دغو خبرو په اړه د افغان طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو خبره په ګوته کوي.
داسې بریښي چې د قطر دفتر یو طالبان دننه یو څه ملاحظات لري، خو د قطر دفتر هم د کوټې شورا ته جواب دی.
د ماشومانو د تعلیم نړیوالې مبارزې د سوات ملالی یوسفزای پرون د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی او لاغه سره په هغه هیواد کې د کارګرو ماشومانو د حالت زار په اړه خبرې کړې دي. د ماشومانو د حقونو یو فعال وایي حکومت باید د ماشومانو د حالت ښه کولو لپاره قانون سازي وکړي.
لکه دا یو سټیپ دی چې حکومت والی چاید لیبر گراف هم لاندې راشي، دا چې سټریټ کرائم دی، سټریټ چلډرن دی، دا به کم شي.
او په بنو کې ډیرا د شمالي وزیرستان کډوال چې ټوله ورځ په سرل مرکې د راشن غستو لپاره په کتارونو کې ولاړ وي نور له دغه حالت په تنگ راغلي.
میش خپل کلی ته ولاړی، ونه میشته درشن نه بچار دی، ونه میشته ریپی بچار دی، خپل خړګي میرلی میشته بچار دی.
روخانه مستقبل ونیس پروگرام هم اوري هله دا لمشال رادیو سروس. اولنی موضوع تر ازو د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې د هغو خبرو په اړه خبریالانو ته تفصیل ورکړل چې افغان حکومتي پلاوی د افغان طالبانو له وحیت سره روانه ونې په اسلام آباد کې وکړي. د خلیل کرزی د خبری کانفرنس حال راته په تیر خبرونه کې په کابل کې زمونږ خبریال اجمل تورمان راکړ.
په اسلام آباد کې له طالبانو سره په رسمي خبرو کې ګډون کوونکی هیات د وسلوالو طالبانو لپلای سره مخامخ خبرې مهم یو بل دی. د دې پلای مشر عزیز الله دین محمد نن په کابل کې وی خبری کانفرنس ته وویل چې افغان حکومت د دې مخامخ خبرو لپاره له کلونو راهیسې هلې ځلې کولې. د څرګنده کړه چې د دې مخامخ خبرو زمینه پاکستان مساعده کړې او د امریکا او چین د حکومتونو استازي پکې د څارونکو په توګه برخه اخیستې وه. ښاغلی دین محمد وویل چې په دې خبرو کې څلور مهم مسایل شامل ول. ده همداراز څرګنده کړه چې افغان حکومت په دې هڅه کې دی چې د سولې د خبرو اترو لپاره د سیمې په سطحه یوه اجماع هم وشي تر څو دا خبرې سیمې ته نتیجه ورکړي. په اسلام آباد کې له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې د افغانستان د حکومت لخوا 50 کسانو برخه اخیستې وه چې په هغوی کې عزیز الله دین محمد د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د پروان والي انجینیر محمد عاصم فیض الله زکی او خاغلی ناطقي شامل و. البته د دې پلاوي مشري عزیز دین محمد کوله او دغه ورځ په دې مخامخ خبرو کې د طالبان د کوټې د شورا او د قانی شبکې استازو برخه لرله. حکمت خلیل کرزي د ځینو اندېښنو په ځواب کې ویل چې د طالبانو باصلاحیته استازو په دې ناسته کې برخه لرله. همدارنګه د افغانستان د حکومت پلاوي ویل چې د امریکا او چین د استازو حضور په دې ناسته کې ډېر مهم و او د دوی په خبره ممکن د سولې بلا مخامخ ناسته په چین کې وشي. خو د دې پلاوی مشر وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې د افغانانو ملاتړ ته اړتیا لري او څرګنده کړه چې دا ناسته په دې معنا نه ده چې ګوندي په افغانستان کې به جنگ ژر پای ته ورسیږي.
اوریدونکو په کابل کې زمونږ خبریال اجمل تورمانو چې دغلته د افغان حکومت د یو پلاوی چې په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې یا تیره اونۍ په اسلام آباد کې د افغان طالبانو له استازو سره خبرې کړې وې. دغه پلاوی د مشر د خبري کانفرنس په اړه موږ ته معلومات راکول. د افغان حکومت او افغان طالبانو د استازو ترمنځ په اسلام آباد کې ترسره شو خبرو د هغو د ممکنه پایلو په اړه په افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو کې بحثونه ګرم شوي دي. پر همدغه موضوع د مشال ریډیو خبریال داود خټک له خبریال سمی یوسفزي سره خبرې کړې او لاغې د دغه نوی پرمختګ په اړه د هغه نظر پوښتل دی. یوسفزي وای
ټولو اهم جز همدغه دی چې طالبان د خپل یو ډیر جوور او هغه موقف نه چې 14 کال نور باندې ولاړ وو د غینه په شاشه دی یا په غوی باندې نظر ثانی کړی دی او افغان حکومت سره مخامخ خبرې کړي دي. او دویم مهمه خبره دا ده چې دا په اسلام آباد کې شوې دي او ټول خلک په دې باور لري چې طالبانو څومره چې مهم مشران دي هغه په پاکستان کې پر شوې دي په پاکستان کې وسیږي او پاکستان یو ډول دی غوی
سمی یوسفزی صاحب هم پرون د طالبانو د قطر د دفتر نه یو پیغام هم خپور شوی که وګورو یو ډیپلوماټیک ژبه پاغی کې استعمال شوی و چې نه خو په واضحه دا ویل شوی چې دی دغه خبرو اترو حمایت کوي او نه ویل شوی چې دی دغه خبرو اترو مخالفت کوي. تاسو څه فکر کوئ چې د قطر د طالبانو دفتر په دې خبرو اترو په حواله سره څه دریز دی؟
خپل یو سیاسي دفتر وایي دغه مذاکرات ته څوک نه دی راغلي او د دین اولاد چې وکړه هم دا د خبرې کېدلې نو د طالبانو رسمي چې کوم ویندویان دي یا سپوکسمنان دي هغوی به د هغې نه انکار وکړو نو خبره به خلاصه شوله. خو دا ځل داسې ښکاري چې د قطر دفتر خپل ځای که هغوی انکار کړی دی یا انکار نه دی کړی او ډېر په خاصو الفاظو یې د دې په اړه باندې خبره کړې ده. خو بنیادي خبره دا چې طالبانو چې کوم مرکزي ویندویان دي چې هغوی په دې باندې داسې څرګنده خبره نه ده کړې او د انکار نه دی کړی نو داسې بریښي چې د قطر دفتر یو دننه طالبان دننه یو څه ملاحظات لري. خو د قطر دفتر هم د کوټې شورا ته جواب دی او که د کوټې شورا دا خبرې پر مخ بیایي یا څنګه چې ښکاري په دې خبرو کې چې کوم کسان ګډون کوي هغه د طالبانو دا وخت ټولو سرکرده کسان دي او مهم کسان دي او که د قطر دفتر کسانو سره یا مشرانو سره یې مقایسه کړو نو د هغوی نه د دې خلکو جهادي سابقه او د طالبي سابقه لوړه ده. زه په خیال د هغوی دا بیان چې دې کې دي یو ډول کنفیوژن پیدا کړی دی. خو زه اوس هم ویلی شم چې د کوټې شورا هم د طالبانو چې کوم دا وخت ملا عمر نه وروسته کوم مشر دی اختر محمد منصور اخوند هغې تر واک لاندې دي د هغې د خبرې نه نشي تېرېدلی.
سمی صاحب تاسو د کوټې شورا او د قطر د دفتر خبره وکړو که په اسانو ټکو کې مونږ ته ووایه چې د کوټې شورا او د قطر په دفتر کې څه فرق دی؟
لکه څنګه چې په یو حکومت کې د خارجه چارو وزارت وي او ټول حکومت بل طرف ته وي نو زما په خیال دا د دوی یو څه پخواني ډیپلوماتان دي او د طالبانو ځینې هغه مشران دي چې هغه په طالب
وخت کې په نظام کې خو موجود وو، خدا سي ډیر اثر رسوخ والا کسان نه وو. نو زه په خیال دا د طالبان د کوټه شورا یو څانګه ده، یو برانچ ده چې په قطر کې کار کوي، یو سیاسي دفتر وایي.
سمي صاحب لنډ راته وایي چې کدا خبرې اترې پر مخ ځي، او لکه څنګه چې د پاکستان د حکومت په بیانیه کې ویل شوی دي چې د روژې وروسته به د مذاکراتو یو بل دور هم کیږي، نو داسې یو اقدام تاسو ته په نظر راځي چې ګنی په افغانستان کې به د جنگ بندی طرف ته هم خبر ولاړ شي؟
زما په خیال جنگ بندی اوس په وخت وړاندې ده، او ډېر داسې مسایل دي چې دغه په حدود اربع ټاکلو باندې باید خبرې وشي. اوس پوری خبرې په انتهایی ابتدایي مراحلو کې دي، او زما په خیال جنگ بندی امکان لري، خو په هغه صورت کې چې یو بل اعتماد کې اضافه راشي، او دواړه په دې فکر وکړي چې واقعا هم دا خبرې سنجیده دي او یو طرف ته روان دي.
د پاکستان په منځګړیتوب د افغان حکومت او افغان طالبانو د استازو ترمنځ د شو خبرو په اړه مو د افغان د افغانستان د چارو لپو او خبريال سمی یوسفزی سره زموږ د همکار داود خټک مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا له سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم نړیوالې مبارزې ملال یوسفزی پرون د ناروې په سرخار اوسلو کې تر یوه تعلیمي کانفرنس وروسته د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقات کې په پاکستان کې پر تعلیمي نظام، د کارګرو ماشومانو پر مسلې او د کم عمر ودونو د مخنیوي په اړه خبرې کړې دي. ملال له نواز شریف سره د ملاقات پر وخت پاکستان ته د تلو د خواهش څرګندونه هم وکړه. تفصیل ورو د رابی اکرم خان نه.
وزیر اعظم نواز شریف او نوبل انعام یافته ملاله یوسفزی د ناروې په ښار اوسلو کې د تعلیم کانفرنس ته پس خپل وړومبې باقاعده ملاقات کړې دي. د پاکستان سرکاري ټي یو په وینا په دې مهال وزیر اعظم نواز شریف وویل چې حکومت په ملک کې د تعلیم معیار ښه کولو او صنفي مساوات ښه کولو لپاره پر عزم دی، او حکومت د زنانو، ماشومانو او اقلیتونو د حقونو ودې لپاره نمایه اقدامات اوچت کړي دي. وزیر اعظم دا هم وویل چې د ترهګرۍ د خاتمې په اړه حکومت پر عزم دی، او د دې نه به تعلیم ته وده ورکولو کې کامیابي هم ترلاسه شي. د ملاله فنډ پاڼه د ملاله د خلیلی کې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې خبره اتفاق لري چې تعلیم لپاره کوټلي اقدامات اوچتول ضروری دي. په دې موقع ملال یوسفزی وزیر اعظم نواز شریف ته وینا وه چې دا د هغې ذمېواري ده چې پاکستان ته واپس لاړ شي او د خپل قوم او د ماشومانو خدمت وکړي. ملاله اول خواهش لري چې پاکستان او د پاکستان ماشومان لپاره کار وکړي. د دې ملاقات نه مخکې 19 کلنې ملال یوسفزی د اوسلو د تعلیم کانفرنس په موقع نړیوال مشرانو باندې زور ورکړو چې د پوځي اخراجاتو 8 ورځو خرچ دی د ماشومانو د 12 کالو بیړیا تعلیم لپاره استعمال کړی شي. پاکستان کې د حکومت لخوا تعلیم لپاره کوششونو په اړه د ماشومانو د حقونو کارپوهان وایي چې حکومت صرف دعوی کوي او عملي کار تعلیم لپاره نه کوي. هم دې ډر کې د ماشومانو د حقونو یو کارپوه خالد محمود وایي
تاسو د فیډرل بجټ وګوري، هغه کې ایجوکیشن بجټ وګوري، بیا زموږ د ډیفنس بجټ وګوري، بیا د نور بجټ تاسو وګوري، دغه څه د صوبایي تاسو بجټ وګوري چې زموږ په پرایورټي بیس باندې بجټ لیول څه دی. خو زما ته نه ښکاري چې لکه حکومت چې دی هغه لحاظ سره سیریس دی چې کوم لحاظ سره دوی ووٹ اغسطے او پکم خبر بانے او جیارا منگ با پرائیورٹی بانے با ایجوکیشن منگا فوکس تھی.
د ماشومان د حقونو یو بل کارپو امتیاز احمد وای د پاکستان آئین دا خبر کوي چې هر ماشوم ته به ویډیا تعلیم ورکړی کیږي، نو حکومت که په دې عمل درآمد په سمه توګه وکړو نو نه صرف د ماشومان تعلیم ښه کېدی شي، بلکې د کارګرو ماشومانو او د وړوکي عمر ودونو په شمېره کې هم کموالی راتلی شي.
آرټیکل 25 د کانسټیټیوشن کې چې کوم دا وعده کوي چې هر ماشوم چې د چا ایج 5 کالنواله تر 14 کالو پورې دی هغه ته به مفت او لازمي تعلیم ورکړی کیږي. صرف نن نه دا وعده نشه، دا 2010 کې چې کله 18 آئینی ترمیم شوی و دا حکومت دا وعده کړې ده. نو دا لکه اوس ډېر اهم ضرورت دی چې حکومت دې لپاره مزید قانون سازی وکړي. لکه دا یو سټیپ دی چې حکومت والی نو ستاسو چاید لیبر ګراف هم ایټ لیسټ بره تلو په ځای به په ځای ودرېږي یا به لاندې را شي، دا چې سټریټ کرایم دی، سټریټ چلډرن دي، دا به کم شي.
واضح دی وی ملاله یوسفزی د تعلیم ودې لپاره یو آگاهي مهم هم شروع کړی دی چې مقصد یې د تعلیم اهمیت څرګندول دي. د دې مهم نوم دی کتاب نه چې ټوپک. د ذکر د ملاله یوسفزی کال 2012 کې د طالبانو په یو برید کې جوبل شوی وه، او دا غینه پس علاج لپاره برمنګم ته لیږل شوی وه. نوموړی د علاج نه پس د تعلیم لپاره په مختلفو فورمونو خپل آواز اوچتول شروع کړی دی.
د رابی اکرم خان رپورټ مورید. نیوز ویک مجلې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د ماشومانو د تعلیم لپاره د نړیوالې مبارزې ملال یوسفزی د هغې وینا پر اساس لیکنه کړې، په کومه کې چې نوموړي یو ځل بیا پر نړیوالو غږ کړی چې د تعلیم لپاره د هرې ځلې وکړي. ملال یوسفزی ویلي چې د نړۍ مشران باید د ټوپکو د مرمیو پر ځای پر کتابونو پیسې ولګوي. بوریوال کاکړ د یادې مجلې دغه لیکنې لنډیز اوروي.
نیوزویک مجله لیکي د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملال یوسفزی تیر اونۍ له هغه شاوخوا اوه میاشتې وروسته اوسلو ته تللې وه چې نوموړې د تیر کال په ډسمبر کې هلته د امن نوبل جایزه ترلاسه کړې وه. ملال یوسفزی د اوسلو سرمشریزې په نامه هغې غونډې ته تللې وه د کومې هدف چې په ټوله نړۍ کې د مفت او ښه تعلیم خپرولو په اړه پوهاوی رامنځته کولو. ملال یوسفزی دې غونډې ته وویل، زه په دې غونډه کې د ماشومانو او د هغو 60,000 نجونو په استازیتوب ګډون کوم چې په نړۍ کې تعلیم ترلاسه کولو ته نه پرېښودل کېږي. نیوزویک لیکي چې ملال یوسفزی زیاته کړه چې دا د اوسلو په سرمشریزه کې د دې د ځینو ملګرو په ګډون د هغو نجونو استازیتوب هم کوي چې له سکولونو ایستل سوي او په زور پر واده کولو مجبوره سوي دي. نوموړي وویل، زه دلته د هغو ماشومانو غږ هم پورته کوم چې په دې کم عمر کې مزدوري ته مجبور دي، غریبان دي او تښتول کېږي. نیوزویک مجله لیکي، ملال یوسفزی په خپله وینا کې د پېښور پر سکول د طالبانو د هغه خونړي برید یادونه هم وکړه په کوم کې چې تر 1,640 زیات ماشومان ووژل سو. په دې نړیواله غونډه کې د ملال یوسفزی د ګډون هدف د هغو زرګونو ماشومانو استازیتوب هم کولو چې په نړۍ کې د جګړو له امله زده کړو څخه بې برخې دي. ملال یوسفزی د خیبر پښتونخوا په سوات کې زیږیدلې وه. نوموړي له هغه وروسته په نړیواله کچه مشهوره سوه چې وسلوالو طالبانو د 2012 کال د اکتوبر پر 9 نیټه له دې کبله په سر کې په مرمۍ وویشته چې دې د ماشومانو د تعلیم لپاره مبارزه کوله. ملال یوسفزی تر ویشتل کېدو وړاندې د پاکستان د قومي امن جایزه ګټلې وه او په 2013 کال کې ورته د ماشومانو د امن نړیواله جایزه ورکړل سوه. او نوموړي ته تیر کال یعنی په 2014 کال کې په هند کې د ماشومانو د حقونو لپاره له کارکوونکي کیلاش ستیارتي سره یو ځای د امن نوبل جایزه ورکړل سوه. د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2,113، 15,316، 15,516 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای د پشکال بارونو له وجې له سیلابونو د بچ کېدو او احتیاطي ګامونو پورته کولو لپاره د صوبې زیاتره ضلعو ته خبرداری ورکړې ده. ادارې ویلي چې د هر ډول بیړنیو حالاتو د مخنیوي او مرستندوی کارونو لپاره چمتووالی لري. له پېښوره پر دغه موضوع د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای یو چارواکي خالد خان مشال لیډو ته وویل چې د موسمیاتو محکمې لخوا په خیبر پختونخوا کې د پشکل بارانو شروع کېدو سره ځینې سیمو کې په سیندونو کې د سیلابونو خبرداری جاري شوې ده، نو ځکه دوی خپل هم ځان چمتو کړی دی او ټولو متعلقه ضلعو ته هم خبرداری ورکړی دی.
قدرتی افتونو سره د مبارزې ادارې یا پی ڈی ایم ای په هر ډول هر قسمه هنګامي یا بیړني حالاتو ته چمتو دي او دین علاوه په ضلع کچ هم د دوی څومره دفتر دي هغوی له هم هر قسمه اسانتیاګانې او فنډونه ورکړی شوي دي.
صوبائی سطح باندې مکمل تیار ہو ہر قسم سچویشن تا داغه نه علاوه ڈسٹرکٹ کو کې هم هر قسم چې کم سچویشن دی هغه د پارا ڈسٹرکٹ هم تیاری دي. موږ دې د پارا د منصوبه بندی او پلاننګ ورک ته غدا مارچ نه شروع کوو. مارچ نو واخلې تر جون پورې جون کې دا کمپلیټ شي. موږ چې کم مونسون کنٹینجنسی پلاننګ دی بل کمپلیټ ته او صوبائی حکومت موږ ته هم فند هم را کړی دي. لکه په فند هم صدا سي کمی نشته.
نو موږ ویل چې دې لړ کې دوی د پاکستان پوسټ سره هم په تماس کری او دین علاوه د خیبر پختونخوا سرکاری امدادی اداره یا ریسکی 1122 هم چمتو کړی شوی ده. د یاد ادارې ویان بلال فیضی مشال لیډو ته وویل چې په سیلابونو کې امدادي کارونو لپاره دوی په اداره کې خپل یو خصوصي څنګه تیار کړی ده او د تیزو بارانونو یا په سیلابونو کې چې څه هم ضروري امدادي سامان وي هغه دوی سره موجود دی.
حالیہ چې پی ڈی ایم اے کم الرٹ جاری کړی دی کې ریسک 112 ته هم الرٹ راغلی دی داغه د پاره زمون کسان الرٹ دی موږ ایمبولانسز دې د پاره وقت کړی دی چې 10 ایمبولانسز په دسی چې هغه به اونلی دې شي د پاره دوه استعمالیږي 400 پلس چې کم اهلکاران دي هغه د پاره تیار دي ریسک 112 ته دې شي د پاره چې دی بیل یو باقاعده محکمه جوړه کړی زمونږ محکمې کې دنده چې هغه تل چې دی نو اوبو سره سیلاب سره دې سره چې دی نو د هغې تعلق دی
موسمیاتو محکمې خیبر پختونخوا کې امکان څرګند کړی دی چې د خیبر پختونخوا زیاتره میداني او غر جسمو کې د پشکل د بارانو لړۍ چې د تیر اتوار نه کومه شروع شوې ده ټوله میاشت په تر دمې دمې پورې دوام لري بل خو سیندونو سره جوخت خلکو باندې هم غږ کړی دی چې په دې ورځو کې د سیندونو سره خوا کې نه اوسېږي او نر دغلته روزګار کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان بې کورکل شوي خلک چې په بنو کې د کډوالۍ ژوند کوي د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې زر تر زر د خپلو کورونو ته بیرته ولیږي. د روژې په میاشت کې د راشن ترلاسه کولو لپاره په کتارونو کې ولاړ دغه کډوال شکایت کوي چې په سره لمر کې د خیمو له ژونده نور ستړي شوي دي. د مشال رډیو خبریال عمر دراز وزیر په دغه اړه رپورټ راکوي.
د میرعلي حیدر خیل کلی یو کډوال یحیی خان چې د ورځې مهال راشن ترلاسه کولو لپاره په انتظار ولاړ و، مشال ریډیو ته وویل په سخت مر کې د خیمو او سرې شګو کې یې ژوند تنګ شوی، سو خپل سیمو ته دې واپس ولیږي.
مو د حکومت نه دا غوښتنه ده چې موږ خپل کلي ته ولاړی، ونه میشته در سن نه په چار دي، ونه میشته ری پی په چار دي، دا لري وکړی لوري دار خپل چې غونډه لري رو کوي مرغانه په خپل خړګي میرلی میشته په چار دي، خپل درې چې میشته بیو لګی میشته تان بی په چار ده، خو نه دا یره ثری شګی میشته په ثری شګی چې غرمه ور تکړلی اره راد او دا خلک تی دا دې کې دي سره بربود میکړل وطن می دمر ارمون دا دمر تا باندې مینو جی یاره خپل کلی خپل خړګي میرلی می یورلی دلی نه وی چې نه رته کوم د ډېر په خپاو دی چې خړګې میر لیا چې اور لیدلی وای.
ارشد خان وای دولت نه نور هیڅ نه غواړي او د وطن تللو یې ډېر ارمان دی، سو خپل سیمو ته واپسی غواړي چې خپل تعلیمونه جاری وساتي.
وی لوړی پلان شهدا بډا ګون وی لوړ دی، وډا کاسون وی لوړ دی، د چا سره دا غم نشته، د وطن سره میش دمر مینا دوی چې میشت نه راشن پچار دا، میشت نه پیسې پچار دی، میشت نه غاټه پچار دی، میشت خپل تعلیم پچار دا، میشت خپل وطن پچار دا، ته ارچا بال باج به تعلیم بشوال کاسینا پوتشوال سکولینا پوتشوال ارچانا دولته په کېر شه دی وکاس سلور 15 بچون وی دغه شه یو د تعلیم مخانوی نه دی، ټیوشن مخانوی نه دی، د سکول د فیس دا د کول مخانوی نه، کولین ازود شي، میشت خپل وطن ازود شي.
راشن لپاره په قطار کې ولاړ یو بل کډوال حضرت علی هم د خپل وطن تللو په ارمان دی او هم خپل سیمه ته د تلو غوښتنه کړي.
میر حکومت ته دا اپیل کی نو شریفی کراهیل شریفی چې میر د خپل وطن زر نظر طریقہ جوړا کو، نه میر دا غار شرینه پچار دی، نه مری پی پچار دی، نه مترای پچار دی، میر خپل وطن پچار دا چې دا گھر مې و دا غاته خلق دوره دله تشتی په دره شنه پس څه میر بیان کی هر شایمو پوت
شمالی وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو لقابله قریبا 100,000 خلک بے کوره شوي چې زیاتره د بنو او خوښا کې میشته دي. دوی د تیر یو کال نه په بیا بیا جرګو مرکو او احتجاجونو کې هم د غیوا غوښتنه کړې چې دولت ته کلیر شو یو سیمو ته ستانه کړي. په نږدې ورځو کې د شمالی وزیرستان میرعلي د قبیلې کډوالو واپسی شروع شوې چې د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای چارواکو په وینا تر دې دمه د اید قبیلې 450,000 خاندانونه واپس ستانه شوي چې د روانې میاشتې اول نیټې نه یې واپسی شروع شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
څوکشته کنهشته چې زموږ د پښتنو تپوسو کې او موږ ته یو لار وخی
د ماشوم مې غوې کې ما ډې کنده تا پورځان داسې ځنګول ما د ماشوم مې بچو بچا په ډیره شون لور مې د غېګ نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
کله موږ ته کارتون راکړو وو سي موږ او پولیس لاس پکړو پولیس ته شکایت کړی چې اوبدا ته ته دا چې درس بنای.
مشال رادیو د بیوسا او خاموش خلکو غږ.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوریدونکو مشال ریډیو دا څلور نیمې بجې شوې د عبدالحی کاکړنا لنډ خبرونه اورو.
د سولې د خبرو لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی له افغان طالبان سره د سیشن بې پروزه پاکستان په مری ښارګوټي کې سوي مخامخ رسمي خبرې له لاسته راوړنو او کې لوډه کې بدلې دي. دغه پلاوی مشر عزیز الله دین محمد نن په کابل کې خبرران ټول چې د طالب استاسو سره په څلور مسلو خبرې وشوې. د پاکستان وزیر اعظم په لومړي ځل د تعلیم لپاره له مبارزه کوونکي ملالي یوسفزي سره لیدلې دي. نواز شریف د چهارشنبې په ورځ د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې ملالي یوسفزي ته وویل چې که د پاکستان ته تلل غواړي نو د حکومت به ملاتړ وکړي. د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ مخنیوي اداره وایي په دې صوبه کې سږ کال د ترهګرۍ په پیښو کې 60% کمی راغلی دی. د ترهګرۍ مخنیوي ادارې په تازه رپورټ کې ویل شوي چې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ترهګرۍ 120% پیښې شوي دي. د شنګای همکاري سازمان د ورځنی سرمشري زنن دروس په اوفا شهر کې پیل شو. په دې غونډه کې د پاکستان پلاوی مشر نو وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان پلاوی مشر افغان ولسمشر اشرف غنی کوي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي په وروستیو دوو اونۍ کې په دې ولایت کې جپې پایلټ الوتکو 5 بریدونه شوي چې لږ شپږ وسلوالي وژلې دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا بزي د چهارشنبې په ورځ مشال ډي ټول په دې کسانو کې اسلامي دولت وسلوال هم شامل دي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي ماسکو غواړي چې په ویانا کې د جوهري پروګرام په سر د روانو خبرو اترو په تړاو ملګري ملتونو لخوا پر ایران د وسلو لګولو بندیزونه ژر تر ژره ختم شي. نوموړي زیاته کړه چې د تبن کوډ په لاره کې داسې خنډ نشته چې له منځه یو نوړل شي، خو مهمه خبره د وخت نه بلکې د یو ښه معیاري تړون ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روس او چین کولای شي د ګډ کار کولو له لارې خپل اختلافات حل کړي. د عراقي عدالت د چهارشنبې په ورځ د اسلامي دولت په سوال ډلې داعش څلورویشت غړو ته د مرګ سزا ورولې ده.
لن خبرونه مولا عبدالحی کاکړه واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې د خپل خبریال احمد الله نور.
وحدت ورسپانې خپل اداریه په مری کې په امن مذاکرات لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لومبه پړاو په مری کې پای ته رسیدلې ده او دغه محل دوانه ډلې په بیا لیدنې متفق شوې دي. ورسپانه لیکي چې دا خبره یقیني ده چې د پاکستان او افغانستان دواړو د امن او بدمنۍ حالات په یو بل نیغ په نیغه اغیز لري، نو ځکه راتلونکي کې به هم دواړو هیوادونو او سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره په یو بل باور او د دې ترڅنګ د ښو اړیکو د دوامدار ساتل لپاره لکه د پخوا په سیر په یو بل د بې ځایه تورونو لګولو څخه ډډه کول وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ، بدامنۍ، تشدد او جګړو له امله افغانستان او پاکستان دواړه سخت ځپل شوي دي او اوس په کار ده چې د امنیت ټینګښت د دواړو هیوادونو د لوړپوړو مشرانو شریک مقصد وي. اکسپرس ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې افغانستان کې د ترهګرۍ او ناامنۍ له وجې پاکستان هم متاثره کیږي، نو دا وجه ده چې پاکستان دا کوشش کوي چې په افغانستان افغانستان کې په هر صورت کې امن قائم کړی شي، ځکه چې یو مستحکم او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې مذاکراتو کامیابی انحصار په افغان حکومت او طالبانو دی، نو دواړو ډلو لپاره دی چې مذاکرات کامیاب جوړولو لپاره هڅې وکړي او داسې غوښتنې دي نه وړاندې کوي چې د مذاکراتو مخ په وړاندې بوتللو کې خنډ ثابت شي. آج ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې قومي احتساب بیورو په ملک کې یو نیم سل غټ د کرپشن کیسونو فهرست په سپریم کورټ کې جمع کړی دی او په رپورٹ کې ویلې شوې دي چې د وزیر اعظم نواز شریف، د پخوانی صدر آصف علي زرداری، د پخوانی وزیر اعظمانو یوسف رضا ګیلانی، راجا پرویز اشرف، چودھری شجاعت حسین، د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په شمول د زنو نورو غړو پر ضد پلټنې روانې دي. ورسپانه لیکي چې د حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې ترسو ادارې صحیح نه وي او په قانون عمل درآمد نه کیږي، نو تر هغه وخته کار په صحیح توګه مخ په وړاندې نشي تللی. نو ضرورت د دې خبرې ده چې مرکزي او صوبایي حکومتونه دی نه صرف د دې ادارو اصلاح وکړي، بلکې قومي ادارې د سیاسي مداخلت او دباو نه هم آزادی کړي او د ملک ټول ادارې په خپل حدونو کې دننه ساتلو سره سره د کار لپاره دی ورته یو ښه ماحول هم ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانی خبریدونکو کې ګارډین ورځپاڼې د پاکستان په منځګړیتوب د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل شوې لړۍ او دی هل نومي یو امریکایي پاڼې بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د نفوذ زیاتېدا په اړه لیکنې خبرې کړې دي چې تفصیل یې لما هارون بچاوري. د ګارډین ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان پر منځګړیتوب د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې پیل شوو خبرو د افغانستان د مسلې یو سیاسي حل ته هیله پیدا کړې. دا پر دې سربېره ده چې په دې وروستیو کې کابل د دوه ځانمرګي بریدونو شاهد واوسېد. د لیکنې تر مخه د افغانستان د روغې جوړې پروسې سره د چین دلچسپي هم ډېره شوې. دغه هیواد د دې لپاره چې په جنوب لویدیس برخه کې د اسلامي اغېزتوب مخه ونیسي، په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ یې د یوه سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې تیزې کړې دي. لیکنه کاږي که څه هم د افغانستان د سولې عالي شورا ته واک ورکړل شوی چې له طالبانو سره د سولې خبرې په خپلواکه توګه پر مخ یوسي، له هغو سره د مذاکراتو لپاره په حکومتي ټیم کې د افغانستان د خارجه چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی هم شامل دی. نوموړی د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی وراره دی. لیکنه وایي حامد کرزی له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو د اوسني ولسمشر اشرف غنی له هڅو سره مخالفت ښودلی دی. پلیکنه کې د یو پاکستانی شنونکي حسن عسکری رضوی خبره راغستل شوې چې ویلي دی ولسمشر غنی د افغانستان ولسی جرګې او هم افغان بیوروکراسۍ لخوا له فشار سره مخامخ دی. نوموړی به اوس وکول شي هغوی پر دې خبره قانع کړي چې پاکستان د افغانستان د روغې جوړې له بهیر سره مرستې کولو ته حاضر شوی. بلخوا دی هل نومي امریکایي وبپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو د هغه هیواد د لرو پرتو سیمو نه په ښارونو کې جوړو پوځي اډو ته غونډېدل پیل کړي. په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د نفوذ د پراخېدا نښې نښانې ښکاره شوي. په لیکنه کې د امریکا په دفاع وزارت کې د یو پخواني مرستیال وزیر ډیوډ سیډنی په حواله ویل شوي، موږ ته دا فرق نه کوي چې په افغانستان کې هم طالبان دي چې د داعش ډلې په شکل کې مخته راغلي. نوموړي زیاته کړې کله چې طالبان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لیکو ته ورځي هغه ډله مضبوطوي. د امریکا دا وینا چې د یادې ډلې په کمزوري کولو پسې راغستې ده سمه داوه نه ده. د لیکنې تر مخه د امریکا دفاع وزارت یوې پخوانۍ مرستیالې وزیرې میشل فلورنی هم په دې وروستیو کې له امریکایي ټلویزیون چینل سره په مرکه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخته تک په خبرو اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړی حتی د امریکا له ولسمشر براک اوباما غوښتي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستلو پلان ته بیا کتنه وکړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونا تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
افغان ولسمشر اشرف غنی د شنګای همکارۍ سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره نن روسیې ته تللی دی. د افغان ولسمشر دفتر وایي په افغانستان کې د امنیت او سولې موضوع هغه څه دي چې ولسمشر غنی به د دې غونډې له ګډونوالو سره پرې بحث وکړي. د چارو یو شمېر څېړونکي د افغانستان د امنیت لپاره د شنګای سازمان رول مهم ګڼي او هیله ښیي چې افغان حکومت په دې موقع ښه ګټه پورته کړي. له کابل یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ راکوي.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د شانګهای غړو هیوادونو په غونډه کې هڅه وکړي چې د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د سیمې په کچه اجماع جوړ کړي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال ظفر هاشمی د چهارشنبه پورز د موضوع ازادي رادیو سره په خبرو کې مطرح کړه او وی ویل چې په دې ناسته کې به په امنیتي مسایلو او د سولې په پروسه خبرې وشي. ښاغلی هاشمی وایي په دې سربېره جمهور رئیس اشرف غنی د شانګهای سازمان غړو هیوادونو د مشرانو سره یو په یو د اقتصادي همکاریو په اړه هم خبرې کوي. په افغانستان کې امنیتي ګواښونه سیمه ییز اړخونه لري او جمهور رئیس به هڅه وکړي چې په عمومي او هغه غونډو کې چې د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره یې لري په دې خبرې وکړي چې سیمه ییزه اجماع جوړه او حل لارې پیدا کړي. د شانګهای سازمان په 2001 میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا د سیمه ییز همکارۍ او هر اړخیزو اړیکو د جوړېدو په خاطر جوړ شوی دی. ټاکل شوی چې د شانګهای سګنۍ غونډه د روسیې د اوفا په ښار کې جوړه شي چې پکې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د استازو تر څنګ د اروپایي هیوادونو استازي هم ګډون کوي او په وروستیو امنیتي حالاتو بحث کوي. له دې سره دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې وروستیو نامنیو او په دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونو د شانګهای سازمان غړي هیوادونه اندېښمن کړي دي. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا غونډه د افغان حکومت لپاره په اړمن وخت کې ښه فرصت دی چې خپلې اندېښنې پکې شریک او د مرستو د جلب ژمنې خپلې کړي. د سوله ییز بدلون د بنسټ مشر فاروق اعظم وایي چین او روسیه د دې غونډې مشري کوي کوم چې کولی شي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ، سولې او امنیت سره مرسته وکړي.
افغانستان اکثر همسایگان دي، ګاونډیان دي، د افغانستان په سوله کې ډېر مهم دي. د جمهور رئیس هغوی مشران ګوري او هغه هڅوي چې د افغانستان په سوله او ثبات کې، چې د منطقې په سوله او ثبات کې ډېر اثر لري، هغه همکاري وکړي. فکر کوم چې دا شانګهای کانفرنس له هر نگاه مهم دی او رئیس جمهور په شکل کې
لدې سره د چارو یو شمېر نور کارپوهان وایي د شانګهای غړي هیوادونه باید په دې غونډه کې د افغان لوري ضرورتونو ته، کوم چې د نوي نوښتونو سره مخ دي، لومړیتوب ورکړي او د جمهور رئیس غني غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. دا چې د شانګهای دا غونډه به د افغانستان لپاره څه پرېکړې ولري او ګټې به یې څومره وي، هغه پوښتنې دي چې له غونډې وروسته به یې خپل افغان حکومت ځواب ووایي.
دا مشال ریډیو دا با میډیم ویوز شپک سوا یویش.
د بشری حقوقو د څار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وايي په افغانستان کې د فرخندې د وژنې په پیښه کې ککړو کسانو ته باید سخت سزا ورکړل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم باید په دغه لړ کې خپل رول ولوبوي. فرخندې اسد د دې ادارې د بیان په اړه نور حال راکوي.
د بشری حقوقو د سار اداره هیومن رائټس واچ وايي په کابل کې یو ځل بیا خلک د عدالت هغه فیصلې خلاف راووتل چې تر مخه یې د فرخندې د وژنې په تور د نیول شوو څلورو کسانو د مرګ سزاګانې ختمې کړې شوې. خلکو وویل په دغه فیصله کې انصاف نه دی شوی او باید دغه کسانو ته سزا ورکړل شي. هیومن رائټس واچ لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی کولی شي د عدالت دغه فیصلې د بیا کتنې امر ورکړي. فرخنده ملکزاده د روان کال د مارچ په 19 نیټه په کابل کې قهرجنو مظاهره چانو هغه وخت وجله چې کله پرې د قران پاک ته پاڼو د سوځولو تور ولګید. دغه مظاهره چانو لومړی پر هغه تشدد وکړ او بیا د هغه مړی ته ور واچو. په دغه وخت پولیس هم موجود وو خو دغه جنایت بچکور لپاره هیڅ ونه ک. هیومن رائټس واچ لیکي دوی ته د هر څه ځکه هم معلومه دي چې خلکو د دغه پیښې په موبایل ټلیفونونو ویډیوګانې جوړې کړې او بیا په فیسبوک شریکې کړې دي. دغه د افغانستان د تاریخ یو بده او زړه دردونکې پیښه ګڼل کیږي. ته دغه پیښې مقدمه په 150 کسانو درج شوه او په 19 پولیس افسرانو هم تور ولګید چې دغه پیښې د مخنیوي لپاره هیڅ ونه ک. په دغه کې عدالت څلورو کسانو ته د مرګ سزا واوروله، اته ته یې 14 کال کېد او 11 پولیسو افسرانو ته د یو کال کېد سزا واوروله. په دغه کې 13 کسان او 8 پولیس چارواکي خوشی کړل. ته دغه مقدمه سبرخې نیخ پنیغه په ټلویزیون هم مخاودل شوې. دا په لومړي ځل په افغانستان کې داسې وشو او کېدای شي دا ځکه چې په افغان حکومت په دغه هیواد کې دننه او بهر دا فشار زیات وو چې باید په دغه لړ کې د متاثره کورنۍ سره انصاف وشي او د فرخندې قاتلانو ته سخت سزا ورکړل شي. اوس پوښتنه دا ده چې ولسمشر اشرف غنی به د دغو څلورو کسانو د مرګ سزا په ختمولو د خلکو نیوکو ته څه ځواب ورکړي او که نه. هیومن رائټس واچ وایي په دې پیښه کې ولسمشر غنی ډېر څه کولی شي. هغه باید دغه کیس ته بیا پرانیستلو امر ورکړي، د هغه کسانو د نیولو لپاره پولیسو ته سخت هدایات ورکړي چې په دغه جنۍ د تشدد په وخت په ویډیوګانو کې ښکاره شوي وو او د هغه پولیس چارواکو خلاف اهم کاروایی وشي چې په دغه وخت یې د فرخندې د بچکولو پر ځای تماشه کوله.
دا مشال ریډیو دا.
او سوریدونکو وخت شوه چې روخانه مستقبل خبرونه تاسو ته وړاندې کو. دا پروګرام تاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکې پیرزونې او سلامونه قبول کړي. ویل کېږي چې مهنت هیڅ کله نه ضایع کیږي او که په فوري توګه یې نتیجې ترلاسه نشي نو په اوږد وخت کې لازمي مهنت کوونکي ته ګټه رسوي. بیا کوم خلک چې په مهنت یقین ساتي او د وسایلو د کمښت پروا هم نه کوي نو دغه کمی هم د خپل مهنت په ذریعه پوره کولی شي. په موجوده وخت کې د کمپیوټر او انټرنیټ لوجې نړۍ ډېر پرمختګ کړي او یو تن که غواړي چې ځان کامیاب کړي نو د جهان هر ډول وسیلې او سهولتونه په خپل حق کې استعمالولی شي. خو د دې هفتې په روښانه مستقبل کې د یو داسې بریالي شوي تن خبرې اوري چې د نن نه خواوشا 15 کاله وړاندې یې په داسې حالاتو کې خپل هر منزل ترلاسه کړی چې نه یې په کلي کور کې تعلیمي ادارې وې، نه بجلی او ټلیفون، خو په دغه سیمو کې زیاتره خلکو لیدلی هم نه و. د ژوند په هر ډګر کې بریالي شوی ډاکټر شیروز خان د خپل ژوند په حق وایي:
تعلق خو مې د منډړي سره دی، نه نارت اشنګر سره، شمالي اشنګر. دا د ارلی 60s خبره وه چې ما ته لږ لږ شان یادېږي چې اولنۍ د منډړي سکول ته چې دی نو ما له شروع کړو، او هغه وخت کې چې دی نو دونه راته یادېږي چې مطلب دی چې نه او دغه منډړي ته به موږ واکاو تاسو ما هو نه خغنارم ډیره داسې خبر نه و. مبالي باجی کولی کې بلډ سپیکر او هغه اذان بتاورې نو هغه باندې خلک ورچی ماتو لیو منځونه شروع کړ او په منډړی کې زما اولنې استاد چې ماته یادې چې هغه باندې باندې نو هغه شه محمد نومو او هغه من ته علي بي او دا تي او دا شروع کړ کنه
دا چې په هغه زمانہ کې د بچو د تعلیم په اړه دومره بیداری نه و او ډیرو کمو میاندو پلرونو به د خپلو بچو تعلیم ته توجه ورکوله. په سکول کې څنګه داخل شو نو موري په دې پښتنه وویل:
دا ما د مور نه تاسو څوک ځکه زما مشر ورو هغه سکول ته نه وتلې کنه. زما مور اوس هم شکر دی هغه جوړېږي چې تاسو په خیال کې دا څنګه راځي چې زه دا چې زم سکول ته ولېږم. و ناغي ما ته ویل هلته یو ښکته د باړیبان سره ملیانو کلي دی او هغه زمونږ رشته دار دی، په هغې کښې د هغې ترور واده وه چې مونږ هلته تللي وو. دا هغې زما د ترور لوڼه چې وي که نه نو هغه هم ډېر اکټیو وي. نو هغې راته وویل چې د دا بچی چې دی سکول ته لېږي وي. ما مور ما ته وویل چې ما ته تپوس وکړو چې دا سکول چېرته دی، سکول تاسو سره منډړي کې وي که نه. د چې د هغه کلي نه زه راغلم نو ما مې د پلار سره خبره وکړه. هغې چې دې وویل چې مونږ دا سکول ته لېږو، چې سکول ته لېږو ښځه ښځه سکول ته لېږو. نو سهار له چې دی نو ویل د هغې ورځې په سهار له ما تا سره پلار سکول ته لاړو ولېږي. دا دی چې د هغې ویل مونږ ته دا تا سکول ته لېږل مونږ د هغه خبرې نه چې د هغه کلي ته مونږ ویزټ کړی وو هغه ځای کې ما ته وویلی شو چې دا سکول ته ولېږه. نو بیا په سهار له مونږ سکول ته ولېږلې.
ډاکټر شیروز خان وایي په خلکو کې بېوسي او غریبي عامه وه، سهولتونه د نشت برابر وو او د تعلیم په هکله پوهاوی ډېر کم وو.
بعضې خلکو ځان سره روټۍ له مور ورکول. هغه د هغه وخت ماحول هم دونه د میاندو محبت ډېر وو د بچو سره، خو دونه ډونټ تھینک چې اویرنس به داسې وو چې ګینې هر بچی له دې روټۍ ورکړي که نه. نو د بعضې بعضې میاندو به دا وو، خو دا وو چې نه لکه افورډ کېدی هم نه شو. بله دا چې د پاسکول کې د بس قلم به دله استاد جوړ کړو، هغه به د لدر کړو، په هغې به دې لیکل کول. او دا نایس سټنډرډ سټیشنري به هم داسې نه وه. او تختې به هغه د لرګي تخته وه، داسې به نه وو چې کینې نوټ بک به وه. داسې به وو هغه به هم د هغه ټیچر له به لاړې وه، هغه به درته په لاینس ډرا کړو. دې به تا ته ویل چې اوس په دې باندې په دې قلم باندې هغه به قلم به داسې د سټیک نه داسې مے بی د هغه نه جوړ کړی و. هغه به هم د لا استاد جوړاوه. او بیا به سره هغه دوات وو چې مونږ ورته انک پاټ وایي که نه، هغې نه به بیا هغه ته به لیکل کول. دا سهولتونه خو اویت کې هغه وخت کې خو داسې نه وو، خو استادان هم ډېر ډیووټډ وو. او ورسره ورسره سټوډنټس چې هم داسې ډېر کین فالوور سټوډنټس وو، د ټیچر د خولې نه خبره راوتلې به وه او هغه سټوډنټ به کې پکې نولې وه.
نوموړی وایي سبق سره یې د ماشوموالي نه شوق وو، نو ځکه به ورته په سکول کې هېڅ مشکل نه وو.
پرائمری سکول کښې ما ته یادېږي چې په ایئر ون کښې وو، په ایئر ټو کښې وو، ما ډېر زیات لکه داسې انجوی کول به مې دا وو چې هغه به په څه ټیسټ به وشو، یا به څه املا ټیسټونه به وشو، څه میس ټیسټونه به وشو. نو زه به پکښې عموماً به زه به فرسټ وم. ما ته ټول یادېږي چې پرائمری سکول کښې او د میډل سکول په اریچن کښې هم به فرسټ راتلم. نو اوبویسلي چې فرسټ راتلم نو I'll be the focus of attention upon the people. No, ma ba bia dir ziyat tawajjuh ar ko law enjoy khol bani kapro ta me dir khyal na de kare che kapro sa me sang na yo khorak wal mor ra kare da me gilam na de kare da mor na kana
pa de pukhtana che da school na pas ba ye sakawal aw sabak sara ye dumra shauq sang paida sho. Dr. Shiroz Khan uwel
یاره بس څه چلو، خو زه به چې کور ته هم راغلم زما داسې د جومات سره اټیچمنټ ډېر وو. بیا زمونږ یو ماما وو، هغه چې دی نو هغه به زمونږ د کلي جومات امام وو، نو د هغه سره به زما اتی چا جومات ته به وته په دا طریقه باندې دا قرآن شریف هم ما ته یادېږي چې دا د پنځم کال عمر نه به ما شروع کړی یا د څلورم نه. نو په قرآن شریف کښې هم زه ډېر لکه په جومات کښې یا قرآن شریف وایه ما داسې د کلي دا عام طور د هلکانو د یارانې دوستانې دا مې نه خوښې کړې دي او نه مې دا ته ډېر یادېږي م نه که نه ټول یارانې ته رایادېږي، خو لکه داسې دا حجرو ته ځا او هلته تاش کوه او د شپې ناوخته پورې کښېنه او دا شی نه ما ډونټ نو چې ما نه چل به داسې ونو دا ما نه خوښ کړي او نه ورته تللی ما
وای. په اتم جماعت کې اول نمبر راغلی وو او دا راز یې په لسم جماعت کې هم اول پوزیشن واخیسته، خو په ماشوموالي کې د خپلې سیمې د یو ډاکټر نه متاثره وو چې په ډېره غریبۍ کې یې اعلی تعلیم ترلاسه کړی وو، نو ځکه یې د مخکې تللو ډېرې هڅې کولې.
دغه ماشوموالي د الف خان نه ډېر امپرس وم، ځکه چې الف خان د کلي یو ښځه زمونږ په کلي کښې واده وه او هغې به چې زه ماشوم وم هغې به د الف خان سټوریز کولې او په هغه ځای کښې آنر بورډ باندې د الف خان نامه په ټاپ وه ما ته اوس هم یاد هغه په 1957 یا 59 کښې د دغه تنګي سکول نه میټرک پاس کړی دی، لسم جماعت یې پاس کړی دی او د هغه نامه په ټاپ وه. خدای چې هغه زما ان سی ماډل وو.
ډاکټر شیروز خان وایي د اعلی تعلیم په لړ کې یې معلومات ډېر کم وو، نو ځکه یې یو کال په زری یونیورسټۍ کې هم تیر کړی، خو بیا ورته د دغه یونیورسټۍ استادانو د میډیکل کالج یا انجینیرینګ یونیورسټۍ ته د تللو مشوره ورکړه او په 12 کې د اعلی نمبرو په اخیستلو انجینیرینګ یونیورسټۍ ته ورسېده.
د دغه نه مخکې زمونږ په 81 نه وړاندې دا انجینیرینګ کالج وو، اټ واز پارټ آف د پېښور یونیورسټۍ، خو بیا په 81 نه آنورډ 80 نه آنورډ دا انجینیرینګ یونیورسټۍ شوه او بیا زما د سیکنډ ایئر کښې زما سیکنډ پوزیشن او فرسٹ ایئر کښې فرسٹ پوزیشن او تھرڈ ایئر کښې فرسٹ پوزیشن او فائنل ایئر کښې فرسٹ پوزیشن او نو افیکټولی زه د دغه یونیورسٹۍ چې دی نو اولنۍ بیج اولنۍ ټاپ پوزیشن هولډر شوم په الیکټریکل ډپارټمنټ کښې او چې کله زمونږ څنګه ریزلټ مونږ ایگزام ختم شو نو زمونږ ون آف د ټیچر چې دي هغه ما ته آلریډي کمیونیکیټ کړو د هیډ آف ډپارټمنټ نه چې که ته په چینکې انټرسټډ یې نو مونږ به تا د ریزلټ نه مخکې په کانټریکټ باندې وایلو بیا چې د ریزلټ را شي نو ته رای شي هیډ هاک پوزیشن کښې به یو بیا به انټرویو کال شي او دغه شي بیا به ریګولر شي. زمونږ ریزلټ چې ختم شو نو ما ټیچنګ شروع کړی او بیا چې دی نو چې ریزلټ راووته نو هغه هیډ هاک باندې او بیا په اپریل 2002 کښې زه بیا سلیکشن بورډ شوم په هغه کښې ریګولرایز شوم.
ډاکټر شیروز خان زیاتوي د پنځم جماعت نه یې وظیفه یا سکالرشپ ګټلی وو چې د انجینیرینګ او دا راز بیا تر پی ایچ ډی یې په سکالرشپ تعلیم ترلاسه کړو. نوموړی دا مهال چیرته میشت دی، څه کار کوي او د نوي کول لپاره څه هلو ځلو کې اخته دی؟ په دې هکله تفصیل به د یوې لنډې دمې نه پس واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ.
د دې هفتې د روښانه مستقبل په اولنۍ برخه کې د ډېرو مشکلاتو باوجود اوچت مقام ته د رسېدلې تن خبرې اوري او په دویمه برخه کې یې درته په ملیشیا کې د داخلو په هکله معلومات درکوو.
ډاکټر شیروز خان چې د پاکستان نه یې انجینیرینګ او د برتانیا نه یې پی ایچ ډی کړی وایي تل یې د اعلی تعلیم هڅې جاري ساتلې. دا مهال په ملایشیا کې دی، هلته څنګه لاړې؟ نوموړی وایي
مونږ په 94 کښې ما اگست کښې یو ایټي ما جوین کړو د یو ایټي د انوایرمنټ چې دی که نه نو زمونږ ټول انوایرمنټ داسې مطلب دی دا دی چې نه زما غوندې کس هلته داسې ډېر نه فټ کېږي چې څه موو جوړی څه پلینینګ کښې هغه نو مطلب دی چې هغه موو ته ریسرچ ډېره نه جوړېده هغه نو آی هیډ ټو جسټ کمپلیټ دیټ دوز 5 ایئرس نو بیا ما زمونږ ملګری وو هغه چې دی په زاغه سره نو کله کله داسې بله یو ځای غم چیز کړه ډاکټر فقیر ګل وو او هغه برونای کښې اوس دی او ډاکټر شیراز الخان وو نو هغه سره یو ځل تللی وو نو ما ته نیوز پیپر کښې وښوده چې دا څه وګوره دې کښې وګوره داسې ملیشیا یونیورسټۍ کښې دا د اډورټیزمنټ راوتلی دی او دا یونیورسټۍ دا داسې دی او دا ایمیل یې ورکړی دی تصحیح ولې نو هغې ته هغه وخت کښې دا ایمیل مطلب دی یو ایټي پېښور کښې نوی نوی شروع شوي وو نو ما هغې ته سی سینډ کړه نو دین دی کال اس ټو اسلام آباد فار این انټرویو نو هغه انټرویو نو پس مونږ ته په 98 کښې سلیکشن وکړو بیا چې دی زه لیبیا ته تلم د دې نه د سکس ما خو لیبیا نه زه ډیر خوشاله نو مرغلی نو هغه په دې وجه آی واز کیرفل بای میکینګ د نیکست موو.
ډاکټر شیروز خان وای د یو ادارې د چلولو ترڅنګ غواړي چې د خیبر پښتونخوا او اسلام آباد یونیورسيټي د ملایشیا د اسلامیک یونیورسيټي سره په رابط کې راولي. دا راز به بیا د دغه یونیورسيټو د کونکي بغیر له خرچې د ملایشیا په اسلامیک یونیورسيټي کې اعلی تعلیم کولای شي.
دین علاوہ جو پوسٹ گریجویٹ سونا چاہیے فیکلٹی آف انجینئرنگ سیمینار سیریز کا کوآرڈینیٹر ہے اور ریسرچ گروپ دا وجہ ماں دا یونیورسٹی آف لیموج فرانس سر چاہیے نو ہم یو ایم او یو آلریڈی سائن کرے دا ہو اگے کی منگا دا سر دا اسٹوڈنٹ ایکسچینج آف دا ریسرچ ٹرانسفر منگا آئی کین سینڈ سم ون فرام ہیئر فار فور منتھس دیئر تھری منتھس دیئر partly sponsored by them. Accordingly, their students can come to us. Dakaranki mayo bala MOU and she had cleared that I approved already. The Sikazi University Peshawar Zara. Dakaranki yo bala MOU was soon by approved she chara the International Islamic University Islamabad Zara. Now, in that capacity, Mata Zaman Pali University, the IIUM Internationalization Ambassador Recognition Amra Kari.
نوموړی زیاتوي د خپل یونیورسيټي د نړیوال سفیر په حیث کوشش کوي چې د ټولو اسلامي هوادونو د یونیورسيټیو یو بل سره همکاري سیوا کړي.
دا انټرنیشنلایزیشن ریکګنیشن پوزیشن چې دی دا په 2012 کې یا 13 کې شروع شوې ده زموږ د یونیورسيټي پارټیکولرلی د مسلم کانټریز یونیورسيټو سره زموږ سټوډنټ او سټاف موبیلټي شروع شي لکه ترکی سره اوس په پاکستان سره یو د سعودي سره او سودان سره او د بنگلاديش سره او انډونیشیا سره دا دا او ایون د انډیا سره خو هغه نور کلیکس کوي نه او پاکستان سره ما دا 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 او دی وخت کې چې نو ما سره دغه ګروپ د واجب ګروپ کې خو نور کلیګم دي کنه ریسرچ ګروپ کې وچ ام هیرینګ ان آی سټاډی نو ما سره خپل ټو پی ایچ ډی سبمیشن کړی دی او هغه کې څه کلکان د کراچۍ دي او ماسترز دا سره د کراچي درې وره کانو کمپلیټ کړی د لاهور یو او د اسلام آباد وو او اوس کرنټلی پی ایچ ډی ماستر چې دی نو هغه 3 ات د مومنت یو 2 انادر کمینګ دا سی کلاس پېښور.
ډاکټر شیروز خان وایي د ځوانانو د اعلی تعلیم لپاره د نړۍ په یو شمېر یونیورسيټو کې موقع شته چې دې پکې د پښتنو ځوانانو په داخلو کې مرسته کولی شي، خو دا غي لپاره یوازنی شرط مهنت او قابلیت دی. بیا کولی شي چې د ځوانان اعلی تعلیم بالکل مفت حاصل کړي.
پارټیکولرلی یو خدای چې کاغه ما سره کانټاکټ کړه نو زبا هغه کوچینګ هغه گایډنس بیا موږ ته د ترکی نه د سعودیا نه د کینګ فهد یونیورسټي نه ان مای کپاسټی اف پوسټ ګریجویټ سیمینار کوارډینیټر سم ټایم هغه ماته یو لاست ایئر راته کینګ فهد یونیورسټي فارورډ کړو کینګ عبدالعزیز کړو چې ته دا موږ سره دا سکالرشپ اویلیبل دی کنه او هغه کلیکیبل دغه دی سایټس په توګه کړی نو هغه به زه د خپل پوسټ ګریجویټ سټوډنټ ته ټول ته پاس کوم او چې څوک ما سره کنیکټ دي کنه نو دا هغه سره زه ټرای وکم چې ریسرچ پروپوزل سره جوړ کما او هم ګورې نه دا داسې تیارې وکړه داسې تیارې وکړه او هغه لینک هغه ته فارورډ کوم چې یو جنې راشي الک راشي کنه فرست سیمستر کې هغه سی جی پی اے 3.6 یا 7 نه اباو شو کی کنه او که فوري واخست کنه نو بیا خو شی از ګارانټیډ ټیوشن فیس به ویو اپ شي او هغه له دغه ورکې د هاستل لپاره سټایپن ورکې دا هغه ټول ایجوکیشن فری.
ډاکټر شیروز خان وای د لړکې نور معلومات تاسو د انټرنیټ د لارې د ملیشیا په اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي کې د الیکټریکل او کمپیوټر انجینیرینګ د څانګې نه ترلاسه کولای شي. پته ده iium.edu.my دا پته تاسو ته بیا وایو iium.edu.my او هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سره ورسیده. تاسو هم که په دې کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0020221212141. دا شمېرې تاسو ته بیا تکرارو صفر صفر سلور دوا صفر دوا دوا یو یو دوا سلور یو دوا یو او اوس خپل کوربا بنو شاته اجازت ورکړئ خاد او آباد شئ.
د مشال بنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه.